څلورو بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. شنبه ده، د لړم یعقرب اتمه، د اکتوبر دیرشمه. د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې مشران نن په خپله غونډه کې پر افغانستان هم بحث کوي. له طالبانو هم غوښتنې کېږي
دوی باید خپل هغه ژمنو کې سیاسي فعالین په افغانستان کې مدني ټولنې غیر ژورنالیستان قضات څارنوالان او نور عام خلکو ته باید لازم او مناسب امنیتي شرایط ورته برابر کړي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د جیشل ډلې د رهبرانو افغانستان ته د بشري مرستو برابرولو غوښتنه کړې. د کرکټ ځینې څارونکي د دې لوبې له مینهوالو غواړي چې د لوبې تر بایللو وروسته
لوبغاړو ته باید هیڅکله افغان مینهوال بدرد ونه وایي، د دوی کورنۍ ته بدرد ونه وایي.
د چمن سپین بولدک د لارې تړل کېدو کاروباریان اغېزمن کړي.
اوس بارډر بندي د بارډر د بندېدو د وایي چې څه مال سره شاکتي هر شي.
دوه اونیز د پروګرامونه هم خپرو. حقیقت سره او ځوان فکر احمد تکل خبرونه په خبرونو پیلوي.
السلام علیکم. د ترکمنستان یو پلاوی د ټاپی پروژې په اړه د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی. په کابل کې د یوې ایرانۍ رسنۍ پر خبریال وژونکی برید شوی او د امریکا استخبارات وایي د کورونا وایرس د خپرېدو اصلي سرچینه ښایي هیڅکله معلومه نه شي. بشپړ خبرونه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر نن د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې رشید مردوف او ملګری پلاوی به د دې دوه ورځني سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره وګوري.
د ترکمنستان په هیئت کې د ټاپی پروژې د مشر په شمول نور مسؤلین او چارواکي هم شامل دي. دوی به د اسلامي امارت د ریاست الوزرا همدارنګه د سیاسي مرستیال د فواید عامې د وزیر سره او د زراعت له وزیر سره همدارنګه نور مسؤلینو سره لیدنې کتنې ولري.
طالبانو تیره یوه اونۍ ویلي وو چې د ترکمنستان پلاوی د افغانستان له لارې د ټاپی د ګاز د پایپ لاین د پروژې په اړه د خبرو لپاره کابل ته راځي. که څه هم د طالبانو دولت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو په دې وروستیو کې د ځینو هیوادونو او له هغې ډلې د ګاونډیو هیوادونو چارواکو افغانستان ته سفرونه پیل کړي دي. نامعلومو موټر سایکل سپرو پرون په کابل کې د یوې ایرانۍ رسنۍ د یو افغان خبریال پر موټر برید وکړ. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی اسوسییټډ پرس خبری آژانس ته ویلي علی رضا شریفي چې د ایران د راډیو ټلویزیون خبریال و په دې برید کې برسیرن ټپي شوی دی. پر شریفي د برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو ښاغلي کریمی وویل چې د دې برید د عاملانو د موندلو لپاره تحقیقات پیل شوي دي. شریفي ویلي چې دای ماښام مهال په خپل موټر کې کور ته روان و چې دو موټر سایکل سپرو یې پر موټر ډزې وکړې. دا برید څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې د رسنیو د حقونو یوې مدافع ډلې په افغانستان کې په تیرو دوو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ګواښلو د څه باندې دیرشو مواردو خبر ورکړ. د راپورونو له مخې طالبانو د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د واده پر مراسمو له چاپی وروسته دوه کسان په ډزو وژلي دي. یوې ځایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو پر دې مراسمو هغه مهال چاپه واچوله چې په لوړ آواز موسیقي وغږول شوه. په سیمه کې یوې بلې سرچینې هم په دې شرط چې هویت یې پټ پاتې شي ازادۍ راډیو ته وویل په پیښه کې لس کسان ټپیان شوي دي چې یو ځایي روغتون ته د علاج لپاره بیول شوي. په یو بل خبر کې راغلي چې په شیرزاد ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې د یوې کورنۍ درې غړي دوه مېرمنې او یو نارینه وژل شوي او څو ماشومان ټپیان دي. له ننګرهاره د یو بل خبر له مخې په شیرزاد ولسوالۍ کې هم د واده پر مراسمو کې په هوایي ډزو کې یو تن وژل شوی او یو بل ټپي دی. ویل کېږي چې سیمه ییزو طالبانو د پیښې په تړاو د څېړنو لپاره 15 کسان نیولي دي. د طالبانو رسمي ویاندویانو تر اوسه د دې پیښو په تړاو څه نه دي ویلي. لازدای رادیو خبرونه اوري. د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو سرمشریزه نن د ایتالیا په پلازمینه روم کې پرانستل شوه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د اقلیمي بدلونونو او نړیوال اقتصاد په اړه بحثونه کیږي. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي د سرمشریزه په ځای کې د نړۍ مشرانو ته هرکلی ووایه. د کورونا د وبا له پیل راهیسې دا د شلو پرمختللو هیوادونو یا جیشل لومړنۍ حضوري غونډه ده. د دې سرمشریزې په اجنډا کې د کورونا ضد واکسین د ویش په ګډون د کووید 19 ناروغۍ پر اړوندو مسایلو بحثونه شامل دي، خو ډېره پاملرنه به د اقلیمي بدلون مسلې ته وي. اقلیمي فعالې سویډنۍ پیغلې ګریتا تونبرګ پرون له بی بی سي سره په مرکه کې د جیشل مشرانو د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه.
تاسو چې د نړۍ د ډیرو ځواکمنو هیوادونو مشران یاست ډیر مسؤلیتونه لري، خو کله چې متحده ایالات د فوسیلي تیلو اړوند تاسیسات پراخوي نو دا په رښتیا د دې په نښه ده چې دوی اقلیمي بحران ته سمدستي پاملرنه نه کوي.
د جیشل له غونډې وروسته سمدستي د اقلیمي بدلون په اړه یوه بله غونډه د ملګرو ملتونو په نوښت د سکاټلند په ګلاسګو ښار کې په پام کې ده. نو تمه ده چې د جیشل د غوړو هیوادونو مشران به د ګلاسګو د غونډې له پیل مخکې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي په برخه کې د یو لړ اقداماتو ژمنې وکړي. او رسای خبر د امریکا استخباراتي ادارې وایي ښایي هیڅ کله ونه توانیږي دا معلومه کړي چې کورونا وایرس له حیوان څخه انسان ته سرایت کړی او کله کوم لابراتوار څخه خپور شوی دی. د امریکا د ملي استخباراتي ادارې دفتر په یو بیان کې ویلي په هغه محرم راپور کې چې پرون د لړم په اومه خپور شو، هم له طبیعت او هم د چین له کوم لابراتوار څخه انسان ته د کورونا وایرس د خپراوي فرضیې تاییدوي. دا راپور د هغې نوي ورځنۍ څېړنې دوام دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د کورونا د اصلي سرچینې په اړه د فرضیو د سپیناوي لپاره غوښتې وه. په دې څېړنه کې راغلي دي چې د امریکا استخبارات به ښایي هیڅکله هم ونه توانیږي چې له دې فرضیو څخه یوه سمه ثابته کړي.
خبرونه مو آزادی رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر وی پاڼه لوستلی سي آزادی رادیو ډاټ کام یا هم آزادی رادیو ټکی او آر جی. د دې او ساته خبرونې د راپورونو برخه ته ورزو. ټاکل سوی د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې مشران په خپل غونډه کې چنن پیلېږي پر افغانستان هم بحث وکړي. د دې غونډې تر پایل وړاندې د ښځو د سیاسي مشرانو شبکې په یوه لامه کې د دې غونډې له ګډونوالو غوښتنه کړې چې د افغانستان د ښځینه فعالانو او سیاستوالو امنیت خوندي کړي. طالبان هم د جیشل له مشرانو خپلې غوښتنې او هیلې لري. جزئیات په یو راپور کې.
د نړۍ ستر اقتصاد لرونکي هیوادونه د جیشل سرمشریزه کې نن راټولېږي. د دې غونډې د بحثونو مهمه منځپانګه له کورونا او با وروسته د نړۍ د ځپیدلې اقتصاد بیا راژوندي کول دي، خو تر څنګ یې ځینې نور موضوعات هم شته چې تمه ده پرې بحث وشي. له دې موضوعاتو یوه یې افغانستان دی. که څه هم جیشل واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د اکتوبر په 12مه بیړنۍ غونډه وکړه او له افغانستان سره یې پکې د څه باندې یو میلیارد ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ، خو ښکاري چې د دې هیواد روان بشري او ټولنیز وضعیت د تیر په پرتله لا ډېر د اندېښنې وړ دی. هغه اندېښنه چې ملګري ملتونه وایي بحران ته یې لار پرانستې. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن چې د جیشل هیوادونو غونډه کې د ګډون لپاره روم ته رسېدلی د افغانستان د روان وضعیت په اړه به له خپلو اروپایي متحدانو سره خبرې وکړي. د امریکا اندېښنه په افغانستان کې د ترهګرۍ له بیا راژوندي کېدو ده. هغه ویره چې د لمانځه وړو لپاره یې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو دلته شل کاله جګړه وکړه. خو د دې غونډې لپاره وړاندې د ښځو د سیاسي مشرانو شبکې یوه اعلامیه کې د دې غونډې له ګډونوالو وغوښتل چې د افغانستان د ښځینه فعالانو او سیاستوالو امنیت خوندي کړي. د دې شبکې لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي ښځینه سیاستوالې نه یوازې دا چې د سیاست له صحنې وستل شوي بلکې له ګواښ او تاوتریخوالي سره مخ دي. افغان سیاستواله شکریا بارکزی وایي په دې بیان کې د افغان ښځو مهمې غوښتنې مطرح شوې دي.
طالبان باید خپل هغه بین المللي تعهدات پوره کړي، سربیره پر دې چې باید ښځو ته او جنکیانو ته د درس ویلو، کار کولو او مساوي حقوقو زمینه برابره کړي، د تبعیض او تاوتریخوالي نه لاس واخلي. همدارنګه دوی باید خپل هغه ژمنو چې سیاسي فعالین په افغانستان کې مدني ټولنې غړي، ژورنالیستان، قضات، څارنوالان او نور عام خلکو ته باید لازم او مناسب امنیتي شرایط ورته برابر.
خو طالبان بیا ډاډ ور کوي چې د هیڅ افغان ژوند له ګواښ سره مخ نه دی او د دوی ټول حقونه خوندي دي. د جیشل له غونډې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا ملګرو ملتونو ته د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرفي شوي سهیل شاهین هم ویلي د جیشل سرمشریزه کې له افغانستان سره شوې مرستې دي عملي شي. د هغه اشاره هغه څه د پاسه یو میلیارډ ډالرو ته ده چې د اکتوبر په 12مه د جیشل بیړنۍ غونډه کې ګډون کوونکو هیوادونو په بشري برخه کې له افغانستان سره اعلان کړه. خو د دې ترڅنګ د طالبانو حکومت له دې غونډې ځینې نورې هیلې او غوښتنې هم لري. د طالبانو د حکومت د وایم مرستیال بلال کریمی
هیله دا ده چې له افغانانو سره د همکاري په برخه کې ګامونه پورته سي او د افغانستان د اقتصادي وضعیت همدارنګه د افغانانو د کنګل سوي او پیسو سیالته په خارجي بانکونو کې باندې پاتې دي د غو پر خوشی کولو کې همکاري وکي او همدارنګه د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په برخه کې.
طالبان داسې مهال د خپل حکومت لپاره رسمیت غواړي چې د هڅې په سیمه کې هم روان دي. ترکمنستان چې د افغانستان تر ټولو ښه ګاونډی شمیرل کېږي د بهرنیو چارو وزیر له یو پلاوي سره نن سهار کابل ته راغلی. د طالبانو سرپرست حکومت وایي په دې دوه ورځني سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا، په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کارونو پیل، کرنې، ښوونې او روزنې او نور موضوعاتو په اړه بحثونه وشي.
ومردل چې ټاکل سوی د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې مشران په خپل غونډه کې چې سبا هم دوام کوي پر افغانستان بحث وکړي. دا بحث داسې مهال کېږي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې بېوزلي او لوږه زیاته سوې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال د جیشل ډلې د غړو هیوادونو له مشرانو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته عاجلې بشري مرستې برابرې کړي. روانه میاشت د جیشل ډلې په غونډه کې د اروپایي ټولنې لخوا افغانستان سره د څه باندې یو میلیارډ یورو بشري مرستو ژمنه وسوه. اروپایي ټولنې ویلي چې دغه مرستې به طالبانو ته نه ورکول کېږي، بلکې د دې ډلې یا د دې اتحادیې د اړوندو ادارو دغه راز د ملګرو ملتونو د ادارو له طریقه به په افغانستان کې لګول کېږي. تفصیل د مجیب حبیب زی راپور کې.
او مجاهدین صاحب ها روی تانه خدا ببینه نکنین که در بازار است مردم
داشت نگیل مورد این چیره هم دولتی چیره هم حکومتی ما فیلان به قرده ها رسیم هیچی مواد خارجی از خریدن نیست
نمیجه هیچ قیمتی شده هیچ گیرانی شده که اصلا دمیر مانده که آدم آدم بخورن.
آزادی رادیو هر ورځ د دې تورته لسګونه پیغامونه ترلاسه کوي. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خلک له فقر، د خوړو له کمښت او بد اقتصادي وضعیت څخه شکایت لري. په ډیرو سیمو کې دولتي ادارې بند دي، د ښځو لوی اکثریت له کار کولو منع شوی او سوداګریز فعالیتونه د تیرو شلو کلونو په پرتله خپلې ټیټې کچې ته رسیدلي. دا ښځه همدا درې ورځې د مخه په کابل کې سړکونو ته راووته او د هغه څه په وړاندې چې د افغانستان په مقابل کې د نړۍ خاموشي بلله غږ اوچت کړ. نن او سبا د نړۍ د لویو اقتصادي قدرتونو مشران د ایتالیا په روم ښار کې راسره غونډیږي او د بحث یوه مهمه مسله به یې هم په افغانستان کې روان بشري وضعیت وي. د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي مشر مرستیال مارتین ګریفیتس لا جیشل یا د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د پراخې لوږې مخنیوی وکړي. ښاغلي ګریفیتس په جیشل هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د ماتې په حال کې دی او د هیواد نیمایي وګړي د خوړو لپاره څه نه لري او روان ژمی به هم له سختیو ډک فصل وي. د تمه خوولې د جیشل په ننۍ سرمشریزه کې به د افغانستان موضوع ته جدي پام وشي. هغه زیاته کړه
بی ویری کیرفل about Afghanistan.
افغانستان ته ډیر پام وکړی. د افغانستان په اړه اندېښمن ووسی څنګه چې په هیګي د جیشل لخوا په مجازي ډول دوه ناس تر سره شوې. دا د افغانستان په اړه د بحث لپاره یو حیاتي فرصت دی. مارتین تیر ورځ د فرانسې خبری اژانس ته وویل مرستو تارتیا په افغانستان کې ډیره شدیده ده او خپل هوج ته رسیدلې ده. په افغانستان کې لا 15 کلونو کم عمر ماشومان نیمایي له خوارځواکۍ سره مخ شوی. مارتین ویلی چې لوګه په افغانستان کې د سوې تغذیه سبب کیگی او امراض رامنځته کوي او په پای کې د مړینې باعث ګرځي. هغه زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام 4 میلیونو افغانانو ته خوراکي مرستې ورکړي، خو د ملګرو ملتونو سازمان وړاندوینه کوي چې د راتلونکي سخت چمی او د بد اقتصادي وضعیت په دلیل باید 12 میلیونو وګړو ته د مرستې ورسیږي. دبليو اف پی تیر اونۍ د 200 میلیونو ډالرو د ترلاسه کولو غوښتنه وکړه چې د 2018 کال تر پایه خپل مالی چارې پرې پر مخ بوزي. د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي مشر مرستیال مارتین ګریفیتس ویلی چې په افغانستان کې بشری وضعیت د اگست 15 راوروسته خراب شوی. هغه متحده ایالات، اروپایي ټولنه او د نړۍ یو شمېر پیاوړي اقتصاد لرونکي هیوادونه هڅولي څو په افغانستان کې د بشري مرستو د ترسره کېدو په خاطر دغه هیواد ته پیسې واسطه. دا هم ویلي چې اروپایي ټولنې وار له مخه د 100 میلیونو یورو په ارزښت افغانستان ته مرستې کړې دي او د امریکا متحده ایالات هم د 144 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې عام افغانان او د کرکټ لوبې څارونکي د کرکټ ملي لوبغاړو ته د لا هڅو او د لوړ مورال د لرلو سپارښتنه کوي. دا په اصل کې ده چې تېره شپه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې خپله دویمه لوبه د 5 وکټو په توپیر پاکستان ته وبایلله. افغانستان تر دې مخکې د نړیوال جام سیالیو په لړ کې یوه لوبه ګټلې. هم د نور حال په دې راپور کې
که څه هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل دویم لوبه پاکستان ته بایلوده، خو یو شمېر عام افغانان خوشبینه دي چې دغه لوبغاړي د تیرو کلونو په پرتله پیاوړي دي او کولای سي په ښه هڅو او لوړ مورال په درلودلو سره خپل نورې لوبې وګټي. د کابل ښار یو اوسیدونکی ازمرای وایي افغان کرکټ لوبډلې تر اوسه ښې لوبې ترسره کړي او موږ ورنه واړو چې په راتلونکي کې هم خپل مورال دا شان لوړ وساتي.
پوزړه پورې لوبه بالخصوص د افغانستان سایت ډېر ښه لوبه وکړه. موږ دونه هیله داده چې راتلونکي لوبه کې خپل مورال قوي وساتي او همداسې چې سکاتلند سره لوبه وکړه او د پاکستان ټیم چې ډېر قوي ټیمونه دو سره داسې لوبه وکړه خپل راتلونکي لوبه هم دوی همداسې وکړي.
د خوست ولایت یو اوسیدونکي بیت الله میاخیل بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ ملي لوبغاړو تل د افغانانو پر شونډو مسکار وستي او لا هم همدا د کرکټ لوبغاړي دي چې د ملي یووالي ترڅنګ د هیوادوالو د ملي حیث په لوړېدا کې مهمه ونډه لرلي. موږ پر خپلو ملي اتلانو ویاړو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل: افغان کرکټ ملي لوبډلې ښه تمرینات ترسره کړي او هیله شته چې پاتې نورې لوبې وګټي.
پاکستان نور هیوادونو پر وړاندې تر ډېره یو طرفه لوبه ګټلې وه، اما افغان لوبغاړو ورته په ډېر سخت وخت ورکړ په لوبه کې. راتلونکو لوبو لپاره به افغان لوبغاړي په ښه پلان سره او ښه چمتووالي سره د لوبو ډګر ته وځي او انشاءالله چې خپل هیوادوالو ته به خوشحالي ورکړي.
خو ښاغلی هوتک، په دې اړه چې د تېرې لوبې نیمګړتیاوې څه وې او په روانو لوبو کې د دوی د دغو نیمګړتیاوو د لرې کولو لپاره کوم بدلونونه په پام کې لري، څه ونه ویل؟ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تېرې شپې لوبې په اړه ګڼ شمېر مینهوالو، خلکو او آن د هیوادونو سیاستوالو هم پر ټویټر تبصرې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې یو وخت د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان و، پر ټویټر د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلو د تېرې شپې لوبې په تړاو یې لیکلي چې افغان لوبډلې په زړه پورې مسابقه وکړه او د افغانستان د کرکټ په څیر داسې لوبډله نه ده لیدلې چې په دومره چټکۍ سره په نړیوال کرکټ کې خپل ځان ته ځای ومومي. همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا افغاني مشر عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلي چې زه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د ټیم مدیریت ته د پاکستان پر وړاندې د نن شپې په لوبه کې د ښې لوبې او هڅو له امله مبارکي وایم. زه ستاسو د دقت، مسلکي توب او ټیم کار ستاینه کوم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریزو کرکټ په نړیوال جام کې خپل دوهمه لوبه د 5 وکټو په توپیر پاکستان ته وبایلله، خو مخکې تر دې له سکاټلند څخه په لوی توپیر لوبه ګټلې وه. د افغانستان د کرکټ نامتو ستوری راشد خان د تېرې شپې په لوبه کې خپله 1/3 وکټه واخیسته او د خپل هیواد لپاره یو بل ریکارډ ثبت کړ. د افغانستان لوبډلې دریمه لوبه به د یکشنبه په ورځ د لړم په 9 نیټه د نامیبیا له لوبډلې سره د ابوظبي د کرکټ په لوبغاړي کې وي. دغه شان افغان لوبډله په همدې پړاو سیالیو کې د هند لوبډلې سره مخ کیدونکې ده چې د یوې جالبې لوبې وړاندوینه کیږي.
زګول بدین نایم د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی، تاسو کولای شئ چې د میچ په اړه وروستي معلومات له ازادي راډیو څخه واورئ.
موسم دې
افغانستان سبا له نامیبیا سره د کرکټ د شل اوره لوبه بل مسابقه لري. افغانستان تر اوسه پوری له نیوزیلند څخه یو مسابقه ګټلې ده. دغه راز پاکستان ته یو مسابقه بایللې ده. په افغانستان کې د خلکو د ناسم وضعیت، دغه راز لوږې او بشري ناورین سره د دوی د مخامخېدو په اړه د نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره د طالبانو حکومت وایي چې وضعیت دومره هم نازک نه دی لکه څومره چې په اړه په رسنیو کې تبلیغات کېږي. په افغانستان کې د بشري مرستو د چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي، افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام هم اندېښنه ښولې وه چې راتلونکی ژمی به په میلیونونو افغانان له لوږې سره مخامخ شي. خو د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دوی د خلکو د اقتصادي ستونزو د هواري په خاطر کار کوي،
مسلسل تلاش کی ترسو په هیواد کې د بیوزل خلکو همدارنګ د اقتصادي ودی درمست کېدلو په برخه کې د تجارت او د خلکو د معاملاتو په برخه کې سہولتونه رامنځته کړي، همدارنګ ځینې پروژې تر لاسه لاندې لري، همدارنګ د هیواد د ګمرکاتو عواید او په نورو برخو کې عواید د په شفاف او منظم ډول راټولېږي او د بانک نو د غنی کېدو په برخه کې استفاده ترې کیږي. همدارنګه خارجي کومکونه او مرستې سره روان دي او نور مسولین هڅه کوي چې دا لړۍ نورم تیزه کړي.
کریمی صاحب د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د همغږۍ دفتر اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکی دی. دغه شان د خوړو نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې چې راتلونکي ژمي کې به میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ شي. نو دې اندېښنو ته په پام سره آیا فکر نه کوئ چې وضعیت له سم حالت نه وته دی؟
وضعیت دومره وخیم نه دی لکه څومره چې ځینې سازمانونه په اړه اعلامیه نشروي او یا هم په میډیا کې ورته تبلیغات کوي.
کریمی صاحب، که هر څه سم دي نو بیا دا د کډوالو څپې چې نورو هیوادونو ته روان دي، لویدیځو هیوادونو ته، دغه شان ګاونډیو هیوادونو ته، په ځانګړي ډول پاکستان ته، تاسې په سپین بولدک او تورخم کې د افغانانو وضعیت ګوري چې دوی په څومره ستونزمن حالت کې دي ته په تمه دي چې ګاونډي هیواد پاکستان ته ولاړ شي. او یو لامل یې هم همدغه اقتصادي ستونزې دي چې دوی کار نه لري، اقتصادي ستونزو سره مخ دي، بېوزلۍ سره مخ دي.
د خلکو سفرونه او خارجي هیوادونو ته تاسو په هیڅ شکل دلته ډیر لوی پیسې را روانې وي. هغه وخت کې موږ راپورونه درلودل چې زموږ هیوادوال به په دریابونو کې هلته به غرقېدل او نورو هیوادونو ته څپې روانې وي. ځینې کسان ممکن د خپلو شخصي دلایلو له مخې څخه هڅه کوي چې بهر لاړ شي، ولې په عموم کې مطلق اکثریت هیوادوال افغانان په خپل هیواد کې خوشحاله دي او دلته د ښه راتلونکي هیلې لري.
د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړی بلال کریمي و چې په افغانستان کې د بشري بحران پر احتمال او د بیوزلۍ پر زیاتېدو خبرې کولې. افغانستان سبا له نامیبیا سره د کرکټ مسابقه لري. افغانستان له سکاټلند څخه یوه مسابقه ګټلې خو پاکستان ته یې پرونی مسابقه بایللې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کراچی په ناظم آباد سیمه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان وژل شوي او شپږ ټپیان شوي دي. پولیس وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې پیښه د ګازو چاودنه وه او په دې اړه پلټنې روانې دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د سند ایالت اعلی وزیر پر دې پیښه خواشیني ښولې ده. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال نیاز خان تفصیل لري.
د کراچۍ د ناظم آباد سیمې د پولیسو مشر ایس ایس پی ملک مرتضی له پیښې وروسته مشال ریډیو ته ویلي چې په پیښه کې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان وژل شوي او نور شپږ کسان ټپیان دي. ټول مړي او ټپیان یې نږدې عباسي شهید روغتون ته لېږلي دي. په مړو کې دیرش کلنا سفیر احمد، شپېته کلنا سلطانت خان او څلوېښت کلنا همایون او یوه ښځه شامل دي. د پیښې وروسته د پولیسو او رینجرو پلټن کوونکي افسرانو د پیښې ځای معاینه کړي او پلټنې پیل کړي دي. په دې اړه د سی ټی ډي کراچی پولیسو مشر راجا عمر خطاب بیا خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې ډومبي معلومات خي چې دا د سی این جی ګیس 14 نه ده.
جس طریقے سے آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی اس طرح کے دھماکے ہو چکے ہیں، اس کا بھی پراپر ہم نے وزٹ کیا ہے.
دی وای چې څنګه چې تاسو ګورئ دا ټول 14 نه لدی وړاندې هم شوی دي. مونږ او زمونږ ټیم د پیښې ځای دلتا لیدنه کړې. دا 14 نه به په هر اړخ څړل کیږي خو په پیل کې دا ښکاری چې دا د سی این جی ګیس سلندر 14 نه ده، خو تر اوسه معلومه نه ده. او مونږ دلتا ټول شواهد راټول کړی دي چې لدی 14 نه پاړه بطری معلومات مخې تراشي.
جو سی ڈی وی آر جو کلیکٹ کیا ہے اس سے ہمیں مزید پتہ چلے گا.
او بیا د کراچۍ د عباسي شهید روغتون مشر ډاکټر عارف احمد د اکتوبر په 19مه د شپې ناوخته مشال لیدو ته ویلي چې مړي او جوبل کسان سوځېدلي هم دي او په ټپیانو کې د دریو کسانو ژوند ته اوس هم خطر ده. دی وایي چې درتي دمام په پیښه کې څلور تنه وجلې شوي او شپږ کسان نور ټپیان دي. د دوی ټولو د بدن په بیلابیل برخو د ژورو زخمونو سره سوځېدلي هم دي او په ټپیانو کې د دریو کسانو ژوند ته اوس هم خطر ده. او تر اوسه داسې کوم شواهد نه دي ملو شوي چې موږ د دې پیښې په اړه څه حتمی راپور ورکو.
ابھی تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی جس سے ہم یہ کہہ سکتے.
تر اوسه چا یا کومې ډلې د دې چاودنې ذمہواری هم نه ده قبول کړي او بیا پولیس او نور پلټون کې ادارې تر اوسه دا چاودنه د سی این جی سلینډر ګیس چاودنه بولي. خو تر دې وړاندې هم په کراچۍ کې څو بم چاودنې یا بریدونه په ممبئی کې د پولیسو او نورو پلټونکو ادارو لخوا د ګیس سلینډر چاودنې یا د بجلی شارټ سرکټ پیښې ویلې شوې وي. وروستو پولیسو په خپل دغه پیښې د بم چاودنې او د ترهګرو بریدونه بللې دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
بلخوا د کوټي سوداګروي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک د تړل کېدو له کبله د کوټي کاروبارونه اغیزمن شوي دي. روسي ګلې د کوټي هغه کاروباري ځای دی چې د افغانستان لخوا د نورو هیوادونو سامانونه ورته راتلل. نور حال سیمې د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال سمد شبنم په دې راپور کې.
روسي ګلې د کوټ شار هغه کاروباري ځای دی چې د افغانستان لارې راوړونکي د بار ملکي مالونو لپاره مشهور دی. خو د چمن او سپین بودک لارې د تړلو له کبله اوس کاروبار اغېزمن شوی دی. شپېته کلن محبوب خان له تیرو دو دېرش کلونو څخه دلته کاروبار کوي. د هغه په وینا چې په اوسني وخت کې کاروبار په ټپه درېدلی دی.
دا تاسو سم صدل ته ورسې مال رالی مسد مز ترالو دی ګلیله دا کله کامیاب سو ورسې مال باندې کپڑے راتلی چادران راتله دا کټو شاشي مسد نور کپڑے دا وستو راتلی پجرتون راتل نو سامان نو راتل رډوګان راتلی دې شان راتل دا هغه وخت کې نو هغه وس ختم سول دا بعد بیا دا بارډر مال شروع سو بیا نو دا بارډر هر شی راتل روان دي دا بارډر شی چې دي هر رقم سامان پکې
چمن او سپین بول دکلار د اکتوبر پر 15 نیټه د افغانستان چارواکو لخوا تړل شوی و. هغوی غوښتنه کړې وه چې د کندهار او بودک خلکو ته دې پر افغان تذکره باندې پاکستان ته د تلو اجازه ورکول سي. د پاکستان چارواکو ویلي چې پر پوله د مشکوک کسانو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. د روسي ګلې یو بل دکاندار عبدالکریم وایي چې له دوبۍ څخه افغانستان ته راوړي مالونه د پولې د تړلو له کبله په ویش منډه کې بند پاتې دي.
زموږ مالونه ګرده په افغانستان کې که پراته یې هغه هم پاکستان له نسي راوښتی که د دوبۍ څخه موږ افغانستان له راو افغانستان هم په ډېر وخت باندې راځي. د دا وجه څخه په کاروبار باندې ډېر اثر لوېدلی دي. کوم مالونه چې پخوا به ډایرکټ پر بارډر باندې راتلل هغه به کرایه 15,000 وه. د هغه شي اوس په 40,000 روپۍ کرایه باندې هم نه راځي او کوم چې به پخوا په یوه ورځ کې رارسېدی هغه اوس په میاشته کې هم نه رارسېږي.
د دوکاندار نسیم خان په وینا چې د دوه اړخیزه تجارت کمېدو سره خپلې دوکانداري وړې کړې دي. دا ځکه چې د دوکانونو کرایې نسي پوره کولی او دوکانونه تش ولاړ دي.
ګودامونه اول ګرده ډک وله اوس دا د ګودامونه خالي زیاتره ګودامونه موږ ګرده خالي کله پریم شووله اوس داری دا ګودامونه څو دانې دغه لدونه خالي دي. د دوکانو کرایه 10,000 10,000 دي چې کاروبار نه دا ډېر په سختۍ سره برابرېږي.
د پول خلاصېدو لپاره د چمن وړو تجارانو احتجاجونه هم کړي دي. د اکتوبر پر 16مه نیټه پر پوله د افغانستان او پاکستان انتظامی چارواکو ترمنځ خبرې وسوې. په هغه کې پر زیاترو پریکړو اتفاق هم وسو خو دواړو غاړو ویلي وو چې د خپلو پریکړو په اړه به کابل او اسلام آباد هم په اعتماد کې اخلي او ډېر زر به د خبرو دویمه لړۍ پیل کړي چې تر اوس مهاله لا هم نه ده پیل شوې. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انگیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمېره درسره ثبت کړئ 00 4 2 1 2 2 6 4 1 0
د احمد تکل په اواز کې مو خبرتیا واورېده 4:30 بجې سوې شغله تکل په استودیو کې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر نن د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسید د طالبانو حکومت وایي چې رشید مردوف او ملګری پلاوي به د دوه ورځني سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره وګوري نامعلومه موټر سایکل سپرو پرون په کابل کې د یوې ایرانۍ رسنۍ د یو افغان خبریال پر موټر برید وکړ د طالبانو د حکومت وایي مرستیال ویاند وایي علی رضا شریفی چې د ایران د راډیو ټلویزیون خبریالو په دې برید کې برسیران ټپي شوی دی راپورونه وایي چې طالبانو د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د یو واده پر مراسمو له چاپې وروسته دوه کسان په ډزو وژلي دي همداراز ویل شوي دي چې په پېښه کې 10 کسان ټپیان شوي چې یو ځایي روغتون ته د علاج لپاره بیول شوي د نړۍ د پرمختللو هیوادونو مشران د اقلیمي بدلون او نړیوال اقتصاد په اړه د بحث لپاره خپله دوه ورځنۍ سرمشریزه نن په روم کې پیل کړه د کورونا د وبا له پیل راهیسې دا د 20 پرمختللو هیوادونو یا G20 لومړنۍ حضوري غونډه ده او د امریکا استخباراتي ادارې وایي ښایي هیڅکله په دې ونه توانیږي چې دا معلومه کړي چې کورونا وایرس له حیوان څخه انسان ته سرایت کړی او که له کوم لابراتوار څخه خپور شوی دی
دا مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید دا هم د نن ورځې سپورتي خبرونه
په هرات ولایت کې د تکواندو سیالۍ پای ته ورسېدې د هرات ولایت د تکواندو فدراسیون نن شنبه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي په دغه سیالۍ کې د 20 کلبونو څخه 100 لوبغاړو ګډون درلود خبر پاڼه کې راغلي دغه سیالۍ چې 15 ورځې وړاندې پیل شوې وې 13 ورځې پای ته ورسېدې د دغه سیالیو هدف د ولایتي سیالیو لپاره د غوره استعدادونو پیژندل ښودل شوي دي ټاکل شوي چې د دې سیالیو 15 لوبغاړي روانونی د سویلي آسیا نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف اسلام آباد ته سفر وکړي په کابل کې د سولې په نوم د وزن پورته کولو سیالۍ 13 ورځې پای ته ورسېدې د افغانستان د بدني روزنې مالي اداري برخې مشر احمد ناصر زاخلي نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د یوې ورځې لپاره وي او د کابل له 20 کلبونو څخه لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه ښاغلی زاخلي وایي د دې لوبو هدف د وزن پورته کولو رښتې وده او نړیوال لوبو ته چمتووالی و د نوموړي د معلوماتو له مخې د دې سیالیو په پای کې 15 لوبغاړو ته د غورو لوبغاړو په توګه مډالونه هم ورکړل شول او د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ په سیالۍ کې د افغان لوبډلې ستاینه کړې او لیکلي دي چې افغان لوبډلې په زړه پورې لوبه وکړه عمران خان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي ما داسې لوبډله نه ده لیدلې چې په دومره چټکۍ سره په نړیوال کرکټ کې خپل ځان ته ځای پیدا او د سیالۍ غیر معمولي وړتیا ولري نوموړي لیکلي د افغان لوبغاړو رقابتي روحیه او استعداد ته په کتو په افغانستان کې د کرکټ راتلونکی روښانه دی افغانستان پرون له پاکستان سره په سیالۍ کې لیادې لوبډلې د 5 وکټو په توپیر ماتې وخوړه افغان لوبغاړي څلور څلوېښت منډې وکړه او پاکستان ته 143 منډو هدف وټاکه خو تر دې مخکې لوبه بیا له سکاټلند څخه په لوی توپیر ګټلې وه
افغانستان سبا له نامیبیا سره د کرکټ شلاوره نړیواله مسابقه لري په کونړ کې ځینې کسان وایي چې د نظام له بدلېدو سره په سیند کې د کبانو ښکار زیات شوی د دوی په خبره چې پخوانی یوه فرمان پر خپرولو سره په سیندونو کې د مایانو ښکار بند شوی و چې ورسره د ډیزلي برېښنا مرګیدانی او توپانی جالونو په وسیله د کبانو ښکار کم شوی و خو اوس بیرته دغه ښکار پیل شوی دی خلک بیر لري چې د ځینو کبانو نسل شایي له منځه ولاړ سي نور تفصیل په دې راپور کې
د کونړ وسیدون کې وای په سیندونو کې یو ځل بیا د کبانو ښکار زیات شوی. د دوی په خبره چې ښکار کوونکي له داسې وسایلو او شیانو استفاده کوي چې ورسره واړه کبان هم وژل کیږي. د مرکز اسداباد دوه تن اوسیدونکي حکیم سالم احمد صالح او الهام الدین خاکسار:
د میانو ښکار بیخي زیات شوی دی. هغه شیان چې د میانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي لکه د مرګي دانې په نوم دوایي بمونه چې خلک سیند تر گذاري او هغې سره میان د مینځه ځي، او بل د جنریټر د برېښنا د شارټ په واسطه باندې دغه میان خلک نیسي، او په دغه سره هغه واړه بچي چې د میانو دي هغه هم د مینځه ځي.
په تیر نظام کې د کونړ په سیندونو کې ماهیانو نیول په دغه ډول نو چې یو سړی د مرګي دانه واخلي او هغه د سیند ته گذار کړي او میان دی ونیسي، ځکه دغه مرګي دانه چې ده هغه مهي چې کم نیول کېږي هغه خو د منځه لاړ، خو هغه نور شته هغه وړوکی نسل د منځ